الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قدرمن ومحترم ورنا فدي مبارك مجلس كبا يو نوى درس نوى موضوع أخلو، أو دا درس با مسلسل يو سو درسوني، أو دا درسون با دي جهاد با أربان دي جهاد با حوالي سرا. پدې کې به لومړی اول د جهاد تعریف وایو چې جهاد وایي څه ته، بیا به د جهاد مراحل بیانوو چې جهاد د نبی علیه السلام په څو مرحلو باندې تیر شوی دی، بیا به د جهاد حکم بیانوو چې د جهاد دی حکم یې څه شی دی، سنت کار دی، مستحب دی، فرض عین دی، حکم یې څه دی. بیا به وروسته د هغې نه وروڼو د جهاد آداب اخلو، یاد خپل آداب لري، خپل احکام لري، هغه به ان شاء الله وایو. نورونو لمړی شروع کوو د جهاد د تعریف نه. د جهاد د تعریف نه مراد دا دی چې جهاد څه ته وایي. که اوس چا نه پوښتنه وکړو چې روژه څه ته وایي، نو روژه هم خلک درته تعریفوي چې روژه دې ته وایي چې د رمضان په میاشت کې د سهار نه واخله تر ماښامه پورې نه څه وخوري نه څه وڅښي، په دې نیت باندې چې الله درته اجر او ثواب درکړي. مخکې له دې ورونه چې تعریف وکوو د جهاد چې جهاد څه ته وایي، د مقدمې په طور باندې څو خبرې کوو، یو څو حقایق ستاسو په مخ کې ایږدو. چې د جهاد د نبی علیه السلام په زمانه کې چې کله به د جهاد ژغ وشو، هیڅوک به شاته نه پاتې کېدل، صرف هغه کسان به شاته پاتې کېدل چاته چې به نبی علیه السلام اجازه وکوله چې ته پاتې شه. د هغې تشکیل به په مدینه کې وشو چې ته مه ځه، ته دا کار وکوه چې تر څو پورې موږ راځو، نور به هیڅوک نه پاتې کېدل. که پاتې کېدل به صرف منافقین به شاته پاتې کېدل، منافقین به راتلل نبی علیه السلام ته به بانې جوړول چې ما دا مجبوري ده، دا مجبوري ده، نور به ټول په مخه تلل جهاد ته. اورونه اوس ولې داسې نه ده؟ دین کې خو څه تبدیلي نه ده راغلی. قرآن خو هماغه قرآن دی، کوم قرآن چې به صحابه کرامو ویلو موږ هماغه قرآن وایو، کوم حدیث چې به نبی علیه السلام صحابه کرامو ته ویلې هماغه حدیث اوس موږ سره موجود دی، ټول په کتابونو کې الحمدلله محفوظ دی. نن څنګه په هغه وخت کې چې به ژغ وشو چې انفیرو خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم. وروڼو، سپین ږیرې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه داسې یو صحابي دی چې عمر یې دومره زیات شوی دی، بیماری یې دومره زیاته شوې ده چې خپله نشي تلی په پښو باندې. زامنو ته وایي چې چارپایي راوړی، ما په دې چارپایي کې واچوي، جهاد طرف ته مې روان کړی. زامن یې ورته وایي چې موږ ځوانان یو، موږ ژڼه یو، موږ جهاد کوو، ته سپین ږیری په خپل وخت کې د جهادونه کړي دي، ته کښېنه. ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه وایي چې په قرآن کې تر څو پورې دا آیت موجود دی چې انفیرو خفافا وثقالا، زه نشم کېناستی، ما ته اجازت نه راکوي الله رب العزت، ما وویسی که زه هیڅ نشم کولی. دومره خو کولی شم چې په کم ځای کې مجاهدین مخکې جنگ طرف ته ځي چې د هغې هغه وقار یو سامان چېرته پروت وي، زه به د هغې حفاظت کوم. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د جهاد لپاره لاړو او وتلو هغه قسطنطنیه کې چې اوس ورته استانبول او ترکیه ویل کېږي، په ترکیه کې قبر موجود دی. حذیفه رضی الله تعالی عنہ ورونو یو صحابي دی، هغه په سترګو ړوند دی، هغې ته اولادونه وایي چې ته معذور یې، تلی نشي، جهاد نشي کولی، جنگ نشي کولی. هغه وایي چې دومره خو زه کولی شم چې د مجاهدینو په دې صف کې ودرېږم چې کله کفار وګوري نو د مجاهدینو صف به په ما باندې لږ زیات ښکاره شي، یو کس اضافه به زه پکې وکوم، خو پاتې کېږم نه، ځکه چې الله تعالی د هیچ چا عذر نه مني. الله په قرآن کې فرمایي انفیرو خفافا وثقالا، که زوړ یې، که ځوان یې، که زیات عمر والی، که غریب یې، که فقیر یې، وزه، که کمزور یې، که طاقتور یې، وزه د الله رب العزت په لاره کې جهاد وکوه. صحابه کرام په دې طریقه باندې جهاد کولو، موږ یې په دې طریقه باندې ولې نه کوو؟ وروڼه، دلته یو څو حقیقتونو ته باید متوجه شو. د یرموک په غزوه کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د 2000 کسانو مقابلې ته صرف 10 کسان ورغلل. چې کله مسلمانانو تنقید شروع کړ چې دا څه کوي، د 10 کسان د 2000 مقابلې نه چې کولی، نو یو نورم زیاد که 2000 کسانو سره لاړو 2000 کسانو مقابلې ته. جنگ چې څنګه شروع شو، ورونو د کفار شکست وخوړو د 2000 کسانو مقابله کې. او وروسته د هغې نه د صلیبیانو چې د ټول دنیا یهود او نصارا سره یو ځای شوي، د هغه خلکو شکست هغه ځای نه شروع شو. بیا د خلکو پښې ټینګې نه شوې چېرته. بیا وروسته مجاهدین چې چېرته وه، هغوی پسې ورتلل، هغوی به وطنونه ورته پرېښودل او تښتېدل به. هغه لویه امپراتوري سوپر طاقت چې
ټول ټوټه ټوټه شو. نو وروسته د هغې نه ورونو صلیبیان کښېناستل، کفار یهود او نصارا کښېناستل. هغوی په دې سوچ شروع کړو چې دا مسلمانانو مقابله به آخر څنګه کوو. موږ ټیکنالوژي زموږ زیاتوي، تورې او اسلحې زموږ زیاتوي، زموږ شپېته زره کسان او د دوی صرف مقابله کې شپېته کسان یي. د دې نه زیات خو زموږ طاقت نشته. خو چورې دنیا کفار یوځای شو، بیا هم پې غالب نه شو. آخر څه چل وکړو، څه طریقه اختیار کړو، څه منصوبه بندي وکړو چې د مسلمانانو په مسلمانانو باندې موږ برلاسي شو او د مسلمانانو تشکست ورکړو. ورونه کله چې هغوی سوچ وکولو، د هغې چې هغه کم دانشوران دي، د هغې مشران دي، هوښیار خلک یو، یا د هغې هغه علما دي چې هغه د دین اسلام باندې هم پوهیږي، هغې مشورو نه وروسته ورونه دې نتیجې ته راورسېدل. د ډېرو جرګو نه وروسته دې نتیجې ته راورسېدل چې که غواړئ چې په مسلمانانو باندې غالب راشئ، نو یو کار به کوئ، او هغه دا دی چې د مسلمانانو د ژوند نه جهاد وباسئ. په څه طریقه باندې د جهاد تېنه لرې کوئ؟ د شریعت نه، د دین نه د جهاد وباسئ. چې دا جهاد هم تېنه وویستلو، بس د هغې نه وروسته نور آرام کوئ. نور په مسلمان باندې غالبه کېدل، مسلمان را لاندې کول، دا څه مشکل کار بیا نه دی. دا د مسلمانان چې داسې مست دي، د مسلمانان چې داسې مقابلې ته څوک نشي مخکې کېدی، د دې مسلمانانو په یو رګ کې جهاد دی، مقابله ده پکې، د شهادت محبت دی پکې، د جنگ محبت دی پکې. تر څو چې دا نه وي ویستلی، تر هغه وخته پورې په دې مسلمان باندې غالبه کېدلی نه شي. چار څو ټکنالوژي ورته جوړه کړې، بیا په دې سوچ وکړو چې اوس څنګه یې وباسې د دې خلکو د دین نه، د دې خلکو د ژړ نه، د جهاد مسله څنګه وباسې. نو وروڼه چې کله یې سوچ وکولو چې دا خو رښتیا ناممکن کار دی، ځکه جهاد په قرآن کریم کې دی، او د قرآن کریم ذمه الله والې ده. الله یې دا ذمهواري اخیستې ده چې په دې قرآن کې به څوک تبدیلي نشي راوستلی، قرآن نه څوک زیر او زبر هم نشي کمولی. چې چا هم چېرته په کومه زمانه کې کوشش کړی دی چې په قرآن کریم کې غلط آیات داخل کړي یا آیات پکې ناقص کړي، ټوله دنیا مسلمانان پرې خبر شي، ځکه چې د قرآن کریم د حافظانو په سینه کې موجود دی. او الله رب العزت فرمای انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. موږ قرآن نازل کړی، موږ به د دې حفاظت کوو. نو د قرآن حفاظت ته لازمه والده، په دې کې څوک تبدیلي نشي راوستی. نو خلکو ویل چې ته کله جهاد غواړه چې جهاد د اسلام نه، شریعت نه لرې کې، نو د دې لپاره خو به د قرآن کری پوره سورتونه ته حذفوي، پوره سورتونه به د قرآن نه لرې کوي. ورکوي به یې سوره انفال به لرې کوي، سوره توبه به لرې کوي، مائده به لرې کوي، سوره قتال محمد به لرې کوي. نو په دې واپس سوچ وکړو چې دا خو ممکنه نه ده. د قرآن خو چې زیر زبر دی لرې کړو، ټول مسلمانان در باندې خبرېږي او ټول د مقابلې ته راوځي، چې دا دې څه وکړل؟ په قرآن کې د تبدیلي لاسته ووهلو. نو دا منصوبه یې ناکامه شوه. بیا وی چې بیا څه چل کوو؟ بیا یې په مشوره وکوله چې راځئ دا مسله خو ناممکنه ده، راځئ د جهاد کلمه چې دا الله رب العزت په هر ځای کې فرمایي په قرآن کې وجاهدو فی سبیل الله ان فیر خفافا و ثقالا وجاهدوا فی سبیل الله، راځئ د جهاد کلمه ورته بدله کړو. جهاد باندې کلمه به همدای د دې د مطلب ورته بدل کړو، په دې مطلب کې ورته تبدیلی راولو. بس په دې باندې اتفاق رالو چې دا د کار خبره هم ده، په دې باندې کار کیږي. راځئ چې د جهاد څه قرآن چې جهاد څه ته ویلی دی، نبی علیه السلام چې جهاد څه ته ویلی دی، موږ هغه معنا ته نه لرې کړو، یوه بله معنا پکې راواچوو چې هغه داسې معنا یې چې موږ ته په هغې کې نقصان نه وي. نو اول یې ورونو څه چل وکولو؟ اول یې دا کار وکولو چې راځئ چې د جهاد سره تقسیم کړو، خلکو ته ووایو چې د جهاد صحیح دی، په شریعت کې شته. په پټه باندې به دا خبرې ور داخلې کړو چې خلکو ته وایو چې جهاد بالکل شته، جهاد صحیح دی، شته دی. خو جهاد په دوه قسمه دی، یو جهاد اکبر دی، یو جهاد اصغر دی. یو ستر جهاد دی، لوی جهاد دی، یو وړیکی جهاد دی. د دې لپاره ورونه یو حدیث جوړ کو په دروغو باندې. ورونه په قرآن سړی قرآن په دروغو څوک نشي جوړولی، د قرآن آیات په دروغو نه جوړیږي، الله یې ذمه والې ده. خو ورونه حدیث چې د نبی علیه السلام خبرې دي، د بشر خبرې دي، دا په دروغو باندې جوړېدای شي. دا په دروغو باندې یو سړی جوړولی شي چې یو عربي په عربي باندې صحیح پوهېږي، خبره وکوي چې د الله نه ونه یریږي، په دروغو وایي چې نبی علیه السلام داسې فرمایلی دي. نورونو دې خلکو په دې یهودو په دې باندې سوچ وکړو، نصارا په دې سوچ وکړو چې راځئ داسې یو حدیث سنت پکې ور داخل کړو چې د جهاد ورته تقسیم کړو، چې یو جهاد اکبر دی، یو جهاد اصغر دی، یو ستر جهاد دی، یو وړیکی جهاد دی. نورونو یو روایت، یو په دروغو یو حدیث پکې ور داخل کړو، او هغه حدیث افسوس خبره ده چې تر نن ورځې پورې د بعض مسلمانانو په ژبه باندې چلیږي هغه. نو دا حدیث چې کله بیان کړو څه ویلې؟ و چې د نبی علی السلام نه یو کس روایت کوي د یو کس نوم یې واخیستو چې دا روایت کوي چې نبی علی السلام غزا ته تللی و کله چې راواپس کېږي د غزا نه وروسته نو په دې لارو یې صحابه کرامو ته بیان وکولو او ورته وویلې چې رجعنا من جهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر موږ د وړکې جهاد نه راوګرځېدو یعنې دا جنگ چې دی په توره باندې جنګ په توره باندې دا جهاد چې دی دا جهاد اصغر دی دا وړکی جهاد دی د دینه موږ راوګرځېدو الى الجهاد الاكبر ستر جهاد طرف ته اوس موږ روان یو ستر جهاد څه دی ستر جهاد په خپل ایمان باندې کار کول دی خپل ایمان جوړول دی اوس وضو په کورونو کې بکینو ذکر اسکار به کوو او ایمان علم به زده کوو تعلیم به کوو تر څو پورې زموږ ایمانونه جوړ شي دا جهاد اکبر دی دا په دروغو حدیث پکې ورداخل کړو موضوعي حدیث دی نبی علیه السلام د سره ویلی نه دی دا لله الحمد الله رب العزت فضل و کرم دی چې د هغې نه وروسته په دې امت کې الله رب العزت داسې علما را پیدا کړل چې د نبی علیه السلام حدیثونو ته کښېناستل یو یو حدیث یې وکتو چې کوم صحیح دی کوم غلط دی سره جدا یې کړل ځکه شیهګان هم ډېر حدیثونه ځان نه جوړ کړي دي نورو فرقون ځان نه زیات حدیثونه علماو سره جدا کړل چې ویکتل دی روایت ته چې راورسېدو ویکتل چې دا خو د سره د نبی علیه السلام په حدیثو کې شته نه دی دا خو د درویغو حدیث دی نو راواخیستو وروڼو کوم حدیثونه چې د درویغو یې ځان ته یو ذات طرف ته کړي دي دا حدیث هم په هغې کې واچولو علماو بیان کړي چې دا دروغ دی خو تر نن ورځې پورې وروڼو ډېر داسې خلک دي چې دې خبرې ته متوجه نه دي عوام په دې پوهېږي نه عوام په دې باندې نه پوهېږي چې دا حدیث رښتیا دی که دروغ دی که چاته کوم عالم بیان کړه خو ښه ده او که چا بیان نه کړو وروڼو نو مسلمانان چې کله دا وکتل وروڼو مسلمانانو ته چې کله دا حدیث ته ورسېده د دروغو نو وروڼو ما جهاد خاص هم په انسان د انسان په نفس باندې بد لګېږي ځکه مړی پکې کېږي مرګ پکې کېږي بندیتوب پکې دی زخمیتوب پکې دی الله فرمایي کتب علیکم القتال په تاسو باندې جهاد فرض دی فرض کړی شوی دی وهو کره لکم او تاسو ستاسو نفسونه یې بد ګڼي دا جهاد انسان نه خوښوي ځکه په جهاد کې مړی شهادتونه دي سختۍ دي پکې نو یو طرف ته مخکې ناست یم نفسونه ورته تیار وو چې یو څه طریقه جوړه شي چې د جهاد نه ځان پټ کړي کمزور ایمان والا خلک په دې باندې خوشحاله شول چې دا خو ډېره ښه خبره ده چې جهاد اصغر چې په توره باندې جهاد په ټوپک باندې جهاد اصغر شي او په ځان باندې ایمان باندې کار کول دا جهاد اکبر شي نو وروڼه تاسو خپله فیصله وکوئ تاسو خپله دا خبره وکوئ چې کم پاگل به وي کم احمق انسان به وي کم بیوقفه انسان به وي چې جهاد اصغر ته ځي او دا جهاد اکبر پرېږدي نو کله چې جهاد اکبر دا شو چې په ځان باندې کار کول په ایمان باندې کار کول او چې په توره باندې جهاد اصغر شي وړوکی جهاد شي نو وروڼه د اجر و ثواب په جهاد اکبر کې که په جهاد اصغر کې په اکبر کې زیات اجر و ثواب وي که په اصغر کې زیات وي په اکبر کې زیات وي نو چې کله دا درته پته ولګېده چې جهاد اکبر دغه دی چې په ځان باندې کار وکوه نو بیا به لیوانۍ چې څوک اصغر ته ځي تا ته یو څوک یو کس راشي درته وایي چې یو کس دلته چې که دې غره ته څوک وختو دې ته زه لس روپۍ ورکوم او که دې وړوکی غره ته دا وړوکی غر دی دا وړوکی تپه غوندې ځای دی که دغه ځای ته څوک لاړو زه دې ته زر روپۍ ورکوم دا خلک به کم طرف ته منډې وهي د غره سر ته لس روپۍ ته منډې وهي که دا وړوکی نه نږدې ځای ته به زر روپیو ته منډې وروهي ټول به دغه وړوکي ته نوړ ځکه چې دا اسانه هم دی زیات پیسې هم دي زرو لوټ دی او صرف یې څو قدمه ورشه راواخله ښه په اسانه باندې هغه غره ته خیجه ګنټه سفر کوه نفس نفس به یې او په اخره کې صرف لس لوټ درته میلاو شي نو وروڼه کله چې دا د دروغو حدیث راغی د امت اسلامي په زرګون نه په لکونو خلک شاته کېناستل د جهاد نه اوس چې ورته وایي چې جهاد ته جهاد فرض دی وروڼه وایي اول ایمان ضرور دی په دې ایمان باندې شار کول اول ضرور دی ځکه دا جهاد اکبر دی او چې کله دا ایمان جوړ شي بیا به جهاد ته ځمه نو وروڼو ایمان به کله جوړېږي دا د ایمان خو څه حد او اندازه نشته تا ته څه پته لګي چې ایمان دې جوړ شو څه ټلۍ به ووهې څه زنګ به وشي ستانه به څه آواز راووځي چې ته پوه شې چې یاره نور کامل شو دا خو څه پته نه لګېږي نفس دی نفس اماره بسو نفس په بدو کارونو باندې امر کوونکی دی ته اوس مونځ کوې دا زموږ موږ تاسو سره هم دا کار کېږي مونځ وکوو په مانځه سره ایمان جوړېږي او که نه جوړېږي مونځ وکوو د مانځه نه وروسته چې څنګه بهر ووځو شیطان بیا راباندې حمله وکوي بیا هم د خولې نه دروغ وویلی شي او بیا هم زړه تنګ چوالی ایمان کوې بیا فرق راغوي نو دا خو مسلسل کار دی ته به ځې جومات ته ذکر اسکار به کوي چې ایمان دی زړه دې لږ مطمئنه کېږي کله چې بهر راوځې بد ملګري دي هغې سره به بیا بدې جمع کوې بیا به دې په ایمان کې فرق راځي بیا به د ایمان بیا خرابېږي بیا به ته ځې نو ته خو بیا ځې او راځې هم دا کار به کوې جهاد ته به بیا کله اوزګارېږې بیا داسې وخت راځي چې انسان جهاد ته اوزګار شي بیا خو به ټول عمر دا کار کوې وروڼه یو افسانه ده خلک یو نقل کوي وایي چې په یو وخت کې یو چا جن درلود پیری د دې پیری دې انسان سره داسې عادت شوی و چې دا انسان به لږ هم وشورېدلو دا جن به ورته راغوی دا جن د ده غلام و د ده نوکر و چې دای به لږ هم وشورېدو جن به ورته راغوی چې راته حکم وکوه څه حکم راته کوې اخر ته نه تنګ شو چې دا سړی ده چې نه مې خوراک ته پرېږدي، نه مې ویده کېدو ته پرېږدي، پار ټایم باندې راته را روان یي، نو بیا به یې په یو کار ولګوله چې ورشه ته کار وکړه چې لږ ته نه بېغمه شي. جن ته د دنیا هغه سره او دا سره هغه چې به هر څومره لرې ولېږلو د سترګو پرب کې به واپس را ورسېد چې شار مې درته وکولو. آخر دا سړی ترنه تنګ شوی دی چې اوس دې سره څه وکړم دې غم سره، دا خو رانه لرې کېږي نه. اوس نو د یو حکیم نه یې پوښتنه کړې، د هوښیار سړي نه پوښتنه کړې چې یو داسې مصروفیت راته وښایه چې دغه جن یې نشي کولی چې لږ ټیم زیات پرې ولګېږي چې زه ته بېغمه شمه. نو هغه ورته وویل دا شل وکوه، ورته ووایه چې بیا درته راغی چې زه خدمت شته، ورته ووایه چې د بهر چې سپی ناست دی د دې لکۍ سیده کړه، د دې لکۍ سیده دا جن چې هغې ته ورغی د دې لکۍ سیده کړي، دای ته را روان شي هغه واپس لکۍ کاږه کړي، بیا ورشه هغې ورته سیده کړي هغه واپس کاږه کړي. اوس د سپي لکۍ څوک سیده کولی شي؟ هغه نه سیخېږي. هغه چې څنګه یې سیخه کړي واپس کاږېږي درته. بس دا سړی دلته په ارام کېناستو. نو وروڼو کفارو یهودو نصارو موږ سره دغسې کار وکولو، موږ سره یې داسې کار وکولو، داسې په داسې شي باندې لګیا کړو چې هغه سیده کېږي نه. دا د انسان نفس نه دی، دا د سپي لکۍ ده، دا نه سیده کېږي. دا چې څومره ته سیده کوې نن یې سیده که ګنټه وروسته بیا کاږي، نن یې سیده که بهر وځې موسیقي واورېده بیا دې په بدن کې په نفس کې دې بیا شیطان داخل شي. اوس یې سیده که په جومات کې درته مولوي صاحب ښې تقریر درته وکړي، ښې خبرې درته وکوي چې کله کور ته لاړ شي په کور کې د ټي وای کوي دې بیا دې لاړ شي، د سپي لکۍ په شانتې دې نفس دې بیا کوک شي. نو وروڼو موږ ته د سپي لکۍ په لاس راکړه چې اوس دا سیده کوه. او دی خپل حکومتونه کوي، دی خپلې بدماشۍ کوي، دی خپل خوران زموږ سوځي، زموږ په ښځینه باندې تجاوز کوي. او زه کېنولی یم چې د سپي لکۍ راته سیده کړه، دا نفس دې سیده کړه. 50 کاله 60 کاله عمر دې زما نفس نه سمېږي، نو کله به جهاد ته راوځې؟ نه نفس به کله ستا جوړېږي، ایمان به دې کله جوړېږي؟ نو وروڼو موږ یې په دغسې یو غم باندې ولګولو. نو د دې سره وروڼو په زرګونو خلک په لکونو خلک لاړل، څوک په خانقاو کې کېناست الله الله کوي نفس جوړوي، څوک په مدرسو کې مصروف شول نفسونه جوړوي، وروڼه څوک یو بل د الله په لاره کې وتل نفس جوړوي. خو دا نفس جوړېږي نه، دا نفس په ایمان، دا نفس په قتال کې جوړېږي وروڼه، دا په جنگ کې جوړېږي. که ته زر کاله وایې چې دا حکومت د ژوند مرګ د الله په لاس کې دی، د بل چا په لاس کې نه دی، خو چې مرمۍ در سره دلته نه وي لګېدلې، ګوله در سره دلته نه وي لګېدلې، والله که یې جوړ کړې بیا هم چې چېرته پولیس چېرته فوجي درته سترګې برګې کړي بیا به هم لړزېږې. ایمان وروڼه په جنگ کې جوړېږي، ایمان په قتال کې جوړېږي، ایمان په توره باندې جوړېږي. نبی علیه السلام فرمایي چې دا نفاق بیماری هېڅ شی له منځه نه شي وړی، چې شپه او ورځ عبادت وکړې بیا هم د منځه نه شي. د نفاق بیماری چې په انسان باندې کله کله حمله کوي، دا یو شی وړي او توره ده، توره توره د انسان نفاق ختموي. چې کله دې توره راوویستله جهاد طرف ته لاړې، قتال طرف ته لاړې، دا نفاق هم درنه ختمیږي، ایمان دې هم جوړېږي. ورونو کله چې دا کار وشو خلکو د دروغ د حدیث داخل کړو، خو لله الحمد په امت اسلامي کې علما موجود دي، داسې علما موجود دي چې په حدیثو باندې پوهېږي. نو هغه په دې حدیث چې کله تحقیق وکولو، نو خلکو ته ویل چې خلکو د حدیث دروغ دی، د حدیث درست نه دی، د حدیث په دروغو باندې خلکو جوړ کړی دی. نو څه خلکو خو ورسره ومنله چې درسته ده، صحیح ده، خو ډېر زیاتو خلکو ونه منله، ځکه د هغې پکې ګټه ده. په دې کې هغه یو طرف ته شول. نو وروسته د هغې نه بیا کفار په دې مشوره شول چې دې حدیث خود دومره چار ونه کولو، ځکه علما راپورته شول هغې خو زموږ غلطي ونیوله چې دا حدیث په دروغو حدیث دی، یو بل چل وکوایه، یو بل کار وکوایه، چې تر څو پورې د باقي مانده مسلمانان چې دي دا هم کښېنه وو، دې ته هم څه طریقه جوړه کړو. نو بیا یې مشوره وکوله چې راځئ د کلمه جهاد دا ورته لږ وسیعه کړو، دې دایره ورته لږ ستره کړو. نو بیا راغلل وروڼو خلکو ته ویل چې جهاد لغت عربی کلمه ده، او جهاد جد جهد ته وایي، جهاد کوشش ته وایي، د الله په لاره کې د الله د رضا لپاره چې هر کوشش وکول هغه جهاد دی. نورونه دایره وسیع عشوه دې نه وروسته چې اوس یو سړی طلب د علم ته وځي، طالب العلم ته یې وویل چې ته چې د کوم کار کوې، قرآن او حدیث زده کوې، علم شرعي زده کوې، دا جهاد دی، ځکه جهاد وایي جد جهد ته، کوشش ته وایي، ته کوشش کوې لګیا یې، خولې درنه بهېږي، علم زده کوې، سفرونه کوې، مور پلار نه جدا یې. هغه په دې باندې مطمئنه دی چې الحمدلله زه خو جهاد کوم. هغه ته چې اوس طالب العلم ته وایي چې جهاد کوه، هغوی خو دغه جهاد دی که نه، جهاد خو کوشش ته وایي، زه دا دې کوشش کوم. نو په زرګونو خلک لاړل وروڼو د جهاد په نامه باندې، د علم طرف ته لاړل او وایي چې زه جهاد کوم. نو جهاد چې فرض عین شي، کفار راشي، ده ته وایي چې وروره جهاد قتال ته راځه، وایي ولې زه جهاد نه کوم، خو دغه هم جهاد دی که نه، دا د علم زده کول هم جهاد دی. څه خلک رانه داسې لاړل، او څه خلک وروڼو بعضو خلکو ته یې وویل چې جهاد دعوت و تبلیغ دی، په دعوت او تبلیغ کې په پښو باندې روانېدل دي، کور په کور باندې ګرځېدل دي، ستومانی ده پکې خولې بهیدل دي په دې کې، او دا هم جهاد دی، چې د جهاد کوشش دی. نو چې چېرته د قرآن کریم آیات راشي وجاهدو فی سبیل الله، معنا یې دا ده چې لاړ شه جهاد تبلیغ ته لاړ شه. نو وروڼو په زرګونو نه په لکونو خلک لاړل په دې وجه باندې د جهاد نه شاته کېناستل. نن چې هغه خلکو ته وایې چې ورور امریکا راغلې ده قرآن سوځېږي جهاد وکوئ، وایي ولې زه جهاد نه کوم، دا جهاد نه ده، دا فی سبیل الله نه ده، دا د الله لاره نه ده، دا د شیطان لاره ده، خو زه هم جهاد کوم، تا هغه جهاد کوه زه به دا جهاد کوم. نو وروڼو په لکونو خلک زموږ نه همداسې لاړل، جدا شول د جهاد د لاره نه، د دعوت تبلیغ کار کوي او هغې ته جهاد وایي. دعوت تبلیغ وروڼو د نبی علیه السلام سنت دی، دعوت و تبلیغ فرض کفایه کار دی، زموږ د فرضونو نه یو فرض دی په موږ ټولو تاسو باندې. دا سوچ ونه کوئ چې موږ وایو چې تبلیغ مه کوه، تبلیغ ښه کار نه دی، تبلیغ فرض دی، فرض ورونو، خو تبلیغ ته به جهاد نه وایې. نبی علیه السلام ورته جهاد نه دی ویلی، قرآن ورته جهاد نه دی ویلی، ته به هم ورته جهاد نه وایې. ورونو یو بعضې خلکو دعوت و تبلیغ ته جهاد ویلی، په لکونو خلک لاړه. نو ورونو شاته څوک پاتې شول؟ شاته یو څو شاته یو څو ژڼي پاتې شول، څو لیونیان پاتې شول. نو د هغې په وجه باندې همدغه وجه ده چې د ګوتو په شمېر باندې نن جهاد ته خلک ځي. همدا وجه ده چې ملت لاړو، ذلیل شو، خوار شو. څوک چې جهادونه کوي د ګوتو په شمېر خلک پاتې شول. یو طبقه خلک ته لاړه الله الله ذکرونه کوي، خپل ایمان جوړوي او دغه جوړېږي نه. او یو طبقه خلک لاړه په علمونو باندې، یو په دعوت تبلیغ باندې لاړل، یو په نورو خدمتونو باندې لاړل. اوس زمانه خو چې راغله وروړو، په اوس زمانه کې خو نور هم دغه د جهاد دایره نور هم ورته وسیع کړه، ورته خلاصه یې کړه. د ملاریا خلاف جهاد اروی او که نه اروی، په خبرونو کې به اروی تاسو. د پولیو خلاف جهاد، د ګندګۍ خلاف جهاد، د ناخوندګۍ خلاف جهاد، حتی اوس دهشتګردۍ خلاف هم جهاد دی. مسلمان وژني دې ته هم جهاد اوس وایي، مسلمان قید کوي دې ته هم جهاد وایي، جمعتونه ورانوي دې ته هم جهاد وایي. نو اوس یې ورته جهاد کلمه دومره وسیع کړه چې جهاد په زرګونو طریقې دي. نو وروڼو انجینر ته وایي چې ته انجینري کوه، دا هم جهاد دی. ډاکټر ته وایي چې ته ډاکټري کوه، دا هم جهاد دی. طالب علم ته وایي ته دا کوه، دا جهاد دی. کالجي ته وایي چې ته کالج وایي، دا جهاد دی. یو بل سړي ته وایي چې ته دا چار کوه، جهاد دی. نو وروڼو بیا به دا جهاد ته څوک پاتې شي؟ جهاد ته به څوک د ګوتو په شمېر باندې به خلک پاتې؟ همدغه حقیقت دی. نن تاسو په خپل کلي ګاونډ کې وګورئ، دا ستاسو خپل کلي ګاونډ کې څو کسان مجاهدین دي؟ څو مجاهدین تاسو لرئ؟ په یو خاندان کې لس شپاړس اتلس ژڼې موجودې، یو پکې جهاد ته راوتلی وي. ولې راوځي یو په جهاد ته؟ ولې دا نور مسلمانان نه دي؟ ورونه مسلمانان دي، خو خلکو ورته د جهاد کلمه داسې خرابه کړې ده. خلکو ورته چا ورته ویلي دي چې جهاد ته تر څو پورې چې ایمان جوړ نه کړې جهاد ته به نه ځې. او چې ما ایمان نه دی جوړ، زه جهاد ته نه ځم. او چا ورته ویلي چې دا جهاد خو صرف دې ته نه وایي چې ته قتال توره راواخله، ټوپک راواخله. جهاد خو ډېر کارونه دي، دا نور کارونه کوه، دا هم جهاد دی. نورونه تر څو پورې، تر کومه وخته پورې چې موږ د جهاد پیژندنه صحیح نه وي کړې، جهاد تعریف هم صحیح نه وي خلکو ته بیان کړی، جهاد هم په صحیح معناو کې بیان کړی نه وي خلکو ته چې جهاد وایي څه ته، همدغسې به ورونه ذلیله اوسېږو، همدغسې به یو وړوکی تعداد وي. دا څه چې دي، دا هم په مزه مزه رانه شهیدان کېږي. او دښمن به لکه په دې ټوله دنیا باندې چې قابض شوی دی، لکه برلاسی شوی چې دی، خدای نخواسته یو وخت به راشي زموږ ستاسو په دې علاقو باندې به هم برلاسی وي. دا یو څو د ګوتو شمېر خلک به یا جیلونو ته شي یا به قبرونو ته شي. او بیا به لکه په دې نوره دنیا کې چې کفار مزې او چرچې کوي د مسلمانانو په عزتونو باندې، زما ستا په عزت او په جومات باندې به هم داسې چرچې بیا کېږي. نو راځئ وروڼو، اول په جهاد باندې خپله ځان پوه کړو چې جهاد وایي څه ته، بیا د خلکو ته یې وښیو، د عوامو ته یې وښیو چې جهاد څه ته وایي، چې خلک په دې باندې پوه شي چې مجاهد څوک دی او غیر مجاهد څوک دی. څوک چې مجاهد دی هغه پوه شي چې زه الحمدلله جهاد کوم. څوک چې په جهاد کې شریک نه وي، چې هغه ته دا احساس وشي چې زه ګناهګارېږم او د جهاد په یوه نوې شعبه کې ځان داخل کړي. نو وروڼو اوس راځو چې جهاد وایي څه ته په شریعت کې. دا عبادتونه چې څومره عبادتونه دي، که هغه مونځ دی، که هغه اودس دی، که هغه روژه ده، که هغه حج دی، دا ټول عبادتونه موږ د چا نه اخلو؟ په کوم ځای کې زده کوو؟ په قرآن او په سنت او د علماو په کتابونو کې زده کوو، په بل شي کې خو یې نه زده کوو. موږ چې اوس د عبادت د لمانځه پوښتنه چا نه کوو، ډاکټر ته ورځو، موږ انجینر ته ورځو، کم دهقان ته ورځو. چېرته داسې شوي دی چې د لمانځه مثلا د هغه نه پوښتنه کړي، ډاکټر نه هم پوښتنه کړي، نه کېږي. ولې چا نه یې کوو؟ د عالم نه یې کوو. ولې د عالم نه کوو؟ ځکه چې د عالم په قرآن پوهېږي، په سنتو باندې پوهېږي، د علماو په کتابونو باندې پوهېږي. او شرعي مسله یا په قرآن کې ثابته ده، پاغې نه به اخلو، یا به په حدیث کې موجوده وي، یا به د علماو په کتابونو کې موجوده وي. نو ولې ورونو چې د مانځه مسله شي، چې د روژې مسله شي، هغه د علماو نه پوښتنه کوو چې په قرآن و حدیث کې راته ووایه، راته وګوره چې د دې څه مطلب دی. او ورونو د جهاد مسله ولې په خپل ذهن باندې شرحه کوو، ولې په خپل ذهن باندې بیانوو؟ هر سړی په خپله بیانوي. دا خو لا پرېږده ورونو، دومره د افسوس خبره ده. اوباما ملعون کافر، هغه په خپلو بیانونو کې په سټیج باندې ولاړ وي، مجاهدینو ته جهاد بیانوي. وایي چې دغه دا دهشتګردي چې کوي، د بمونه چلوځوي، وایي دا جهاد نه دی. ما ته پته ده جهاد ترقۍ ته وایي چې ترقۍ وکوه. هغه موږ ته جهاد بیانوي، موږ پټه خوله ناست یو ورته. نن زرداری موږ ته بیانوي، زرداری په ریډیو په ټي وي کې راوځي چې دغه د دمکۍ چې کوي او د جنګونه چې کوي، د جهادیان چې جان ته وایي، دا جهادیان نه دي، دا فسادیان دي، دا دهشتګردي. جهاد دې ته نه وایي، جهاد کوشش ته وایي چې خپل وطن آباد کړه. نن زرداری موږ ته جهاد شرحه کوي، موږ هم چپه خوله ناست یو. څوک هم ورته نه پاسېږي چې چپ چا ملعونه، ستا په دې کې څه کار دی؟ ته عالم یې، ته په قرآن پوهېږې، ته په حدیث پوهېږې. نو ورونو راځئ، د جهاد کلمه، د جهاد تعریف، د جهاد عبادت د قرآن نه واخلو. چې په قرآن کې جهاد څه ته وایي، د حدیثو نه یې واخلو. ورنو په قرآن کریم باندې د ټولو نه زیات څوک ښه پوهېږي، د نبي علیه السلام نه زیات څوک په قرآن باندې پوهېږي. داسې څوک شته چې د نبي علیه السلام نه زیات په قرآن باندې پوه شي؟ نو ورونو راځئ، د نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا جهاد څه ته وایي؟ په قرآن کې الله رب العزت موږ ته بار بار فرمایي، وجاهدوا فی سبیل الله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا فی سبیل الله. ځای په ځای باندې موږ ته الله رب العزت په قرآن کې فرمایي. خو راځئ، د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړو، د نبی علیه السلام حدیث ته ورشو چې په حدیث کې د جهاد شرحه شوی دی، چې جهاد څه ته وایي. ورونه، یو صحابي راغله د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، وما الجهاد، جهاد څه ته وایي؟ وما الجهاد، جهاد څه ته وایي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل، ان تقاتل الكفار اذا لقيتهم. جهاد دیتا وای چې کله د کافر سره مخ شې، جنگ ور سره وکړه. قتال په څه باندې کیږي ورونو؟ قتال په څه باندې کیږي؟ جنگ په څه باندې کیږي؟ جنگ په توره باندې کیږي، جنگ په ټوپک باندې کیږي. دیتا جهاد وای اذا لقيتهم، ان تقاتل الكفار اذا لقيتهم. کله چې ته د کفارو سره مخامخ شې، او توره ور باندې راوباسه، وی وای جنگ ور سره وکړه، مردار کړه. دیتا جهاد وای. فلهذا په قرآن کریم کې چې چیرته هم د جهاد کلمه راشي، او الله درته فرمایي چې جاهدوا فی سبیل الله، د دې نه مطلب دا دی قاتلوا فی سبیل الله، چې د الله رب العزت په لاره کې وجنګیږه. چې چیرته په قرآن کریم کې دا آیات راشي چې انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا فی سبیل الله، که سپینګیره یې، که ځوانانه یې، که درانه یې، که سپکې او که قوي یې او که کمزوري، د الله په لاره کې ووځئ او جهاد وکوئ. نو ورونو، بیا به راته دا نه وایې چې که سپینګیره یې، که ځوان یې، ووځئ د الله په لاره کې، د الله دین خلکو ته ورسوئ، ووځئ علم زده کړئ. بیا به دا راته نه وایې، ځکه چې غلطي شرحه کوې. ته خو د ځانه شرحه کوې، د ځانه تفسیر کوې. نبی علیه السلام وایي چې جهاد قتال ته وایي، او ته ماته وایي چې ووځئ د خلکو، الله بندګانو ته د دین ورسوه، دا جهاد دی. دا شرحه خو ته د خپل زړه کوي، د خپل دماغ نه کوي. دا غلطه شرحه ده، دا ظلم مکوي ورونو. د خلکو ته وایي چې دا ظلم مکوي، د شرحه جهاد په غلطه طریقه باندې مه شرحه کوي خلکو ته. چیرته چې په قرآن کې الله فرمایي چې جاهدوا فی سبیل الله، مراد صرف او صرف یو شی دی، هغه دا دی چې قاتلوا فی سبیل الله، د الله په لاره کې وجنګیږه. دا چې الله رب نبی علیه السلام درته په حدیثو کې فرمایي، ما اخبرت قدم رجل فی سبیل الله، د الله په لاره کې د چا پښې نه درد آلوده کیږي، مگر دا چې الله رب العزت په هغې باندې دوزخ حراموي. د دې نه مراد صرف او صرف هغه جهاد دی، کم جهاد چې په توره باندې کیږي، کم جهاد چې د کفارو خلاف په توره باندې کیږي، هغه جهاد ته نه مراد دی. د دې نه بل شی مراد نه دی. بیا راځو ورونو، د علماو نه پوښتنه کوو، د علماو نه کتابونه، کم کتابونه چې په سوونو کلونه مخکې لیکل شوي دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کم کتابونه لیکلي دي، د هغې شاګردانو کم کتابونه لیکلي دي، د هغې په مذهب کې چې کم کتابونه دي، هغې کتابونو ته راځو. ورونو، د خلک ظلم ولې کوي؟ چې کله هم د وړوکې مسله شي، د مانځه مسله شي، د روژې مسله شي، مولوی صاحب نه پوښتنه کوي چې مولوی صاحب، دا مسله مې ده، د دې څه محل دی؟ مولوی صاحب زر زی کتاب رخلی، یا قدری رخلی، یا کنز رخلی، یا هدایه رخلی، یا عابدین حاشیت ابن عابدین رخلی، یا بدای صنای د غټ غټ ستر ستر کتابونه دی، مشهور دی، امام ابو حنیفه دی مذهب، په هغې کې درته ګوري. بیا درته وایي، او چې د جهاد پوښتنه ترې نه وکوې، په هغې پسې کتاب نه ګوري، هغه د ځان نه درته وایي. چاته وای چې جهاد دیته وای چې ته علم زده کړه، چاته وای جهاد دیته وای چې ته تبلیغ وکړه، چاته وای چې جهاد دیته وای چې ته ورشه کالج وایه، چاته وای چې جهاد دیته وای چې ته د خلکو خدمت وکړه، لیارې جوړې کړه. دا د ځانه وایې، خو ماته په کتاب کې وګوره چې کتاب څه وایي. د کتاب خبره راته وکوه، د ځانه راته خبره مه کوه. ورونو چې د فقه کتابونو طرف ته رجوع وکوئ، د علماو د کتابونو طرف ته رجوع وکوئ. ورونو دا درته په دعوت سره وایم، په دعوت سره یې وایم، لاړ شئ پوښتنه وکوئ د علماو نه چې پوښتنه کوئ چې جهاد څه ته وایي. عالم ته به داسې نه کینه چې هغه درته د ځانه خبره وکړي، ورته کتاب راواخله. په کم کتاب کې لیکلي دي؟ د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د مذهب کتابونه ټول معلوم دي، سر سر کتابونه ټول معلوم دي. ما ته ووایه چې جهاد په شریعت کې څه ته ویل کیږي، علما جهاد څه ته وایي. کتاب پرې راواخله، په کتاب کې وګوره، داسې نه چې د ځانه درته لګیا شي. ورونه کتابونه زه په دعوه سره وایم، لاړ شئ د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د مذهب کتابونه، که د امام شافعي، د امام مالک، د امام حنبل کتابونه، د هر مذهب د فقه کتابونه راوچت کړئ، په هغې کې جهاد وګورئ. که چا جهاد د قتال نه علاوه په بل شي باندې شرح کړی و، بیا راشه ما ته وایه چې ملامت یې بده خبره دې وکوله. ورونه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د مذهب یو مشهور کتاب دی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، امام کسانی رحمة الله علیه لیکلی دی. زه درته صرف او صرف د هغې تعریف وایم، صرف د نمونې په طور باندې. هغه فرمایي په خپل کتاب کې لیکي چې الجهاد فی عرف الشرع، جهاد په شریعت کې په اسلام کې څه ته وایي؟ بذل الجهد والوسع بالقتال فی سبیل الله بالنفس والمال واللسان وغیر ذلك. جهاد په شریعت کې دې ته وایي چې ته خپله وسه، خپل طاقت، خپل مالی طاقت، خپل جسمانی طاقت، خپل زبانی طاقت په هغه قتال کې خرچ کړې. کم قتال او کم جنگ چې د کفارو خلاف لګیا وي شروعي، په هغې کې خپل مالی، خپل ځانی او خپل زبانی طاقت پکې خرچ کړې، دې ته جهاد فی سبیل الله وایي. د دې نه علاوه بل شي ته جهاد فی سبیل الله نه وایي. دا چې انسان د دعوت و تبلیغ کې، یا د علم پر رسولو کې، یا خلکو ته په تعلیم ورکولو کې خپل مال لګوي، خپل ځان لګوي، خپل زبان لګوي، ورونه هغې ته خپل اجر و ثواب دی. هغې ته د تعلیم اجر و ثواب ورکول کېږي، هغې ته د دعوت و تبلیغ اجر و ثواب ورکول کېږي، هغې ته د جهاد اجر و ثواب نه ورکول کېږي. د جهاد اجر و ثواب هغه چا ته ورکول کېږي څوک چې د خپل زبان د کفارو خلاف استعمال کړي، خلق قتال تا تحریص کړي، جذبه خلکو ته ورکړي. هغه کس ته به د جهاد اجر و ثواب ملاویږي چې د خپل مال د کفارو خلاف استعمال کړي. مجاهد ته پې باروت واخلي، ټوپک پې واخلي، ګولۍ مرمۍ پې واخلي، هغه وخت به دې ته جهاد، مالی جهاد دغه ته ویل کېږي. هغه وخت پورې دا کس ته د جهاد اجر و ثواب نه ورکول کېږي تر څو پورې چې د خپل نفس وینه سي د کفارو خلاف یې په جنګ کې ونه جنګوي. تر هغه وخته پورې هغه ته د جهاد اجر و ثواب نه ملاویږي. دا چې ورونه خلک دعوت و تبلیغ کوي، علمونه زده کوي، خلکو ته تعلیم ورکوي، نیک کار کوي، سنت طریقې باندې کار کوي، د الله په حکمونو کار کوي، عمل کوي، خو هغې ته به ورونه د دعوت و تبلیغ خپل اجر و ثواب ملاویږي. دا ظلم دی ورونه چې نن د قرآن د جهاد آیتونه رخلې په دعوت و تبلیغ باندې لګوي. ظلم دی، ظلم دا د قرآن تحریفول دي، د قرآن سره ظلم دی، د اسلام سره ظلم دی. ولې په دې دعوت و تبلیغ کې خپل اجر و ثواب نشته؟ ورونه په زرګونو حدیثونه په دعوت و تبلیغ کې موجود دي. هغه بیان کړه چې چا د الله په لاره کې چې چا چاته دعوت و تبلیغ ورکړو نو د هغې د اجر و ثواب دی، د هغې کې زیات اجرونه ثوابونه په هغې کې موجود دی. هغه بیانوه، خو داسې مه کوه چې الله ربالعزت فرمایي چې انفروا خفافا وثقالا. نبی علیه السلام وایي چې جهاد دې ته وایي چې د کفارو خلاف جنګ وکوه، او ته خلکو ته وایې چې جهاد دې ته وایي چې د الله په لاره کې بستره اوچته کوه، خلکو ته دعوت و تبلیغ شروع کړه. دا ظلم دی ورونو، تر څو پورې چې دا شی تدرس شوی نه وي، تر څو پورې چې زموږ علما او زموږ مسلمانانو دا تحریف نه وي ختم کړی، تر هغه وخته پر مسلمانان عاجزه کېږي نه، همداسې به ذلیله وي. نن ته څنګه چاته داسې وایې؟ نن ډېره د افسوس خبره ده چې ډېر داسې مجاهدین دي ورونو، ټوپک دلته کېږدي، چانټه کېږدي، او بستره په اوږه باندې واړوي، ځي دعوت و تبلیغ ته ځي. دا ظلم دی، ولې داسې کوې؟ موږ دا نه وایو چې دعوت و تبلیغ ته مه ځه، دعوت و تبلیغ په تا باندې فرض دی، خو د دې ټوپک سره یې کوه دلته. جهاد هم کوه، عملیاتو ته هم ځه، راشه په دې کلي کور کې خلکو ته دعوت و تبلیغ هم کوه. په دې باندې ګنهګارېږي چې جهاد پرېږدي، د دعوت دپاره پرېږدي. او دا ایمان که جوړوې، ایمان ورونه په مرکزونو کې جوړېږي، ایمان په سنګرونو کې جوړېږي. راشه دلته یې جوړ کړه، راشه په دې خلکو باندې، مسلمانانو باندې زړه وخوږوه، دا چې تزیخ کته وطنونو کې خلکو ته دین ورخه په دې مرکزونو کې ولې خلکو ته دین نه ورخه آیا دا خلک د دې لایق نه دي چې دا دین زده کړي آیا د دې خلکو د دین زده کول ضروری نه دي د ټول نه خو ضرور دا دی چې مجاهد ته دین وروښیې نو بستره دې راواخله ټوپک دې راواخله راځه سنګر کې دعوت هم کوه تبلیغ هم کوه جهاد هم ورسره کوه دا طریقه د نبی علیه السلام طریقه ده نو ورونو جهاد مختصره خبره خلاصه خبره چې چیرته هم په قرآن کریم کې فی سبیل الله کلمه راشي مطلق راشي بل شی ورسره ذکر نه وي چې الله وایي چې فی سبیل الله نبی علیه السلام وایي چې فی سبیل الله جاهدو فی سبیل الله دا کلمه چې چیرته په حدیث کې ولیدله د دې مطلب صرف او صرف هغه جهاد دی کوم جهاد چې د کفار خلاف لګیا دی بل شی د هغې نه مراد نه اخیستل کیږي په دې خبره باندې باید ځان پوه کړو حدیث راواخلئ د علماو کتابونه راواخلئ که غلطه خبره وي ووایه چې غلطه خبره دې وکوله زه درته کتابونه راخلمه کتابونه درته شیم ستر درته شیم چې واخلئ دا دی ویسې علماو باندې وګرځیه که دا خبره غلطه وي ودې وایي چې غلطه ده او که غلطه نه وي د الله په خاطر دې راوځي د قوم ته دې ووایي د قوم ته د جهاد په صحیح معناو کې شرحه کړي خلکو ته دې ووایي چې جهاد دې ته وایي جهاد قتال ته وایي جهاد د بل شي ته نه وایي دې بل خپل اجر ثواب دی فلهذا د قرآن آیتونه په دعوت و تبلیغ په علم په بل شي باندې مه تطبیقوئ په هغې کې مه بیانوئ ظلم دی دا وروڼه چې یو سړی ما ته ووایي چې د الله په لار کې چې د چا پښې ګردالو دي شي په هغې باندې به دوزخ حرام وي او د الله لاره دې ته وایي چې ته لاړ شه په مدرسه کې چا ته دعوت و تبلیغ وکوه یا ته ښکته وطنو ته لاړ شه دعوت و تبلیغ وکوه نو زه لیونی یم چې بیا د غرونو ته راځمه زه لیونی یم چې ځان په توپو باندې ولمه نو ولې هلته ښکته ولې نه ځمه خدا ظلم دی کی چې کیږي ورونه د اسلام سره د دې حدیث مطلب دا دی چې څوک د الله په لاره کې توره یې واخیسته قتال طرف ته لاړو د ګرد غبار ورونه په قتال کې د ګرد غبار په جهاد کې وي ګرد غبار د اسانو د پښو نه چې کوم اوچت شوی ګرد غبار چې د توپو نه کوم اوچت شوی هغه ګرد غبار شي هغه ګرد نه کوي کوم ګرد چې انسان د تعلیم دپاره د علم دپاره د دعوت تبلیغ دپاره په انسان باندې غورځېږي د هغې خپل اجر ثواب شته په دې خبره باندې ورونه پوهېږئ او که نه چې داسې نه وي چې سبا دې ځای نه ووځئ او خلکو ته وایي چې دعوت تبلیغ درست نه دی دا خبره ظلم ده که چا دا خبره وکوله ورونه دا جهاد دعوت تبلیغ په مجاهد باندې فرض دی لکه څنګه چې جهاد ورباندې فرض دی دعوت تبلیغ هم در باندې فرض دی خو د دعوت تبلیغ معنا دا نه ده چې ټوپک یې در ته ښکته لاړ شه ټوپک به در سره یي دعوت به هم کوې تبلیغ به هم کوې جهاد به هم کوې ټول به په یو ځای باندې کوې لکه څنګه چې نبی علیه السلام کړی دی او که ته ایمان جوړول غواړې د ایمان جوړولو دپاره به ښکته نه ځې ایمان جوړولو دپاره پورته ځه د غرونو سره ته ځه ایمان دلته جوړېږي د ټوپک سره جوړېږي د قرآن سره جوړېږي د حدیث سره جوړېږي د توپو سره جوړېږي ایمان نبی علیه السلام داسې جوړ کړی دی نبی علیه السلام په زمانه کې یو نبی علیه السلام جهاد ته روان دی قتال ته روان دی یو کس راغی ورته چې زه در سره جنګېږم یا رسول الله هغه چې ته مسلمان یې چې نه زه خو په خپل دین یم وایي موږ په مشرکین موږ ځان سره جهاد ته نه بیایو هغه ایمان راوړ وی ما ته وکړه چې زه څنګه ایمان راوړم نبی علیه السلام ته کلمه شهادت وښودله چې کلمه شهادت ووایه کلمه شهادت چې څنګه وویلې د هغې نه وروسته نبی علیه السلام ته چې اوس راسره راځه جهاد ته اوس دا کس نن مسلمان شوی دی یو منټ مخکې مسلمان شو سوره فاتحه یې نه ده زده مونځ یې نه ده زده اودت هېڅ شی نه دي زده نبی علیه السلام ورته ونه ویل چې ته د بستره واخله لاړ شه مدینې منورې ته موږ ځو جهاد ته چې څو ورځو ته هلته ایمان جوړ کړه نه نبی علیه السلام ورته توکل کړه راځه راپسې ځکه چې د ایمان په جنګ کې جوړېږي په جهاد کې جوړېږي په دې لاره باندې روان دی ایمان ورته ښیي قرآن ورته په همدغه ټیم باندې توره ورسره ده اوس ایمان راوړی دی یو ګنټه م نه کېږي یو څو منټه کېږي په دې لاره باندې اسلام هم ورته ښیي خو څومره اسلام یو څو خبرې د اسلام چې څو ورته کولې میدان جنګ ته ورسېدل جنګ شروع شو ماسپښین مونځ لا نه ور رارسېدلی جنګ شروع شو دا کس لاړو شهید شو په شهادت باندې ورسېدلو نبی علیه السلام چې راغی چې کله یې لاش ولیدو سبحان الله تعجب یې وکولو چې عمل قلیل و اجر عظیم عجیبه ده سبحان الله تر اوسه یې الله رب العزت ته یوه سجده هم نه وکړی لاړو د جنتونو سردار شو جنت ته داخل شو د تر اوسه یو مونځ هم نه وکړی سهار څو ګنټې مخکې مسلمان شو لاړو جهاد یې وکولو شهید شو د جنتونو ته ورسېدلو نبی علیه السلام داسې ورته ونه ویل چې تا خو په ایمان باندې کار نه وکړې ته جهاد ته شته راغلی لاړ شه ول د په ایمان باندې کار وکوه نه دا طریقه غلطه طریقه ده ما درته ویل چې وروڼه دا طریقه مسلمانانو موږ ته نه ده راښودلې دا طریقه موږ ته د نورو طرفونو نه راغلې ده غواړي چې موږ د جهاد نه لرې کینوي نن زموږ هغه مسلمانان رونه چې د شپېتو کالونه د څلوېښتو کالونه د دېرشو کالونه په دعوت و تبلیغ کې لګېدلي دي الله رب العزت دوی ته اجر عظیم ور نصیب کړي ډېر کارونه یې کړی دین ته یې ډېر خدمت کړی دی خو موږ ورته وایو چې اوس خو به ایمان جوړ شوی وي په دېرشو کالو کې خو اوس ایمان جوړ شوی اوس خو راځئ جهاد ته اوس خو قتال ته راشئ تاسو مخکې موږ درپسې زموږ ایمانونه هم جوړ کړئ خو اصل مسله ورونو دا نه ده اصل مسله دا نه ده دعوت تبلیغ زموږ ستاسو په دې وطنونو کې د اویا اتیا کالونه زیات کیږي. موږ لا پیدا شوي نو چې د طریقې روانې وې. اوس خو به د چا یو لس پنځوس سل دوه سوه کسانو ایمان خو به جوړ وي. اوس خو هغې ته ټوپک ورکوي، هغې خو اوس تشکیل وکوي یو طرف ته. د دې مطلب دا نه دی ورونه چې تبلیغانو باندې څوک ژبې راوباسي، په خپلې ژبې د دې خلاف استعمال کړي. تبلیغي ورونه زموږ ورونه دي، ورونه دي. نقص پکې موجود دی، دا نقص ورته بیانوي چې دا نقصان درپکې دی، دا نقصان پوره کړي، نور د الله رب العزت توفیق درکړي. ستاسو په لاسونو باندې په زرګونو نه په لکونو خلک د دین اسلام طرف ته راغلي دي. چرسیان هم بانګیان هم د الله تبارک و تعالی عبادت ګزار هم جوړ کړي دي. الله دې نور هم توفیق درکړو. خو یو خواهش کوو، یو درخواست کوو چې د الله په خاطر باندې د سنګر نه مسلمان ریوند ته مه بوځه. د هغه ځای نه خلک دلته راوله، د دې سنګر نه د جهاد نه خلک ښکته مه بوځه. ښکته خلکو د هغې ایمانونه جوړ کړه، هغې ته دعوت و تبلیغ وکوه. خو داسې مه کوه چې دې وطن ته راځې مسلمان د لاس نه ټوپک اخلې، چانټه کمربند ته نه اخلې چې دا کښېږ د بستره واخله، راځه زه دې ایمان جوړومه. دا ظلم مه کوه، دا ظلم دی، والله ظلم دی ورونو. د دې پوښتنه به الله ربالعزت د ټولو نه کوي چې ته څنګه سنګر ته، دلته انګرېزان درته په لس کیلومترونو کې دي، ته د دې ځای نه سړی بوځې لاهور ته یې بوځې. شه سبا دې دلته په دې وطن باندې دا انګرېزان څو ورځې مخکې رانغلل ورونه. ستا د کورنۍ ته مخ، ستا د ښځینه و د انګرېزانو تر منځ صرف درې څلور سوه میټره پاتې شول. دلته بعضې کورونه ورونه چې دوه دوه سوه میټره کې انګرېزان ګرځېدل، او ته هلته ښکته یې، ستا ناموس ته دلته انګرېز راورسېږي. الله ربالعزت ته به ته څه جواب ورکوې؟ نو ورونه دا ظلم مه کوئ چې د دې ځای نه مجاهدین بوځې هلته، د هغه ځای نه چې ایمانونه جوړ شوي ا دې خطر راولئ، او چې کوم دلته دي دې پسې علما خپل راولئ. هغه تبلیغي مشران چې کلونه کلونه یې په تبلیغ کې لګولي دي، بیانونه کولی شي، هغه راولئ مرکزونو ته یې راولئ، مرکزونو ته یې راولئ. د مجاهدین داسې ورته کښېنوئ، مجاهدین والله کښېني، بیان ته کښېني، لس لس ګنټې بیان ورته وکوه، خوښېږي په دې باندې، بیان خوښوي. خو څوک خو دې ورته راشي؟ دا د دې ځای نه مه بوځه، ته ورته راشه، بیان ورته وکړه. په دې ځنګلونو کې د ټوپکو سره تم ځان سره ټوپک واخله، او دوی ته بیانونه کوه، ایمانونه یې دلته جوړ کړه. چې کله د انګرېز ته د تګ وخت شي تم ورسره ځه، که نه ځې د دې ایمانونه جوړ کړه، ور وړاندې کړه. تر دې ځای پورې ورونه په مسله باندې پوه شئ او کنه، چې داسې خبره نه چې بیا دا ووایې چې ورونه دعوت و تبلیغ صحیح کار نه دی. غلطه خبره ده که کم مجاهد هم دا خبره واورېدا چې دعوت و تبلیغ درست کار نه دی، دا د سنت خلاف کوي، دا د قرآن دی، دا د قرآن د ډېرو آیتونو خلاف ورزي کوي. دعوت جهاد، دعوت تبلیغ فرض دی، جهاد فرض دی ورونه. خدای روایت تم معلوم دی، کله چې جهاد فرض عین شي بیا به بل هیڅ کار نه کوي، بیا به صرف قتال کوي. بیا چې دعوت تبلیغ کوي د ټوپک سره به یو ځای کوي. دا چا ویلي چې جهاد او دعوت تبلیغ خپلو کې سره ټکراو لري، خپلو کې سره ضد دي، دا خپلو کې سره ورونه دي، خپلو سره په یو طریقه باندې کېدای شي. ام ټوپک ام دعوت تبلیغ، نبی علیه السلام هم داسې کړي دي. هم به ټوپک به ورسره و، توره به ورسره وه، تیرو کمان به ورسره و، دعوت به یې هم کولو او توره به یې هم چلولې. نن موږ وایو چې تبلیغانو ته، نن دا وایو مجاهد تبلیغانو ته، وایو چې تاسو ټوپک واخلئ، او مجاهدینو ته وایو چې تاسو بسترې واخلئ. تاسو سره ټوپک شته، سره بستره در واخلئ. هغې ته وایو چې تاسو سره بستره شته، ټوپک در واخلئ. بس مسله حل ده. هغه ته وایي چې ته کله جهاد کوې، مجاهد ته چې کله جهاد کوې، صرف جهاد مه کوه، دعوت هم ورسره کوه. هغه ته وایي چې کله ته خلکو ته دعوت کوې، دا د جهاد خبره هم ورته کوه، او ټوپک هم خلکو ته په لاس ورکوه، کله کله دې طرف ته تشکیل کوه. الله رب العزت وایي چې دا مسله واضحه شوي. په دې مسله کې ورونه یوه بله مسله، هغه مسله دا ده چې دا د ځان سره یاد وساتئ چې په قرآن کریم کې چې چیرته هم د جهاد فضیلت راغلی ده، چې د الله په لاره کې یو شپه یو سبا مقام لګول د دنیا ما فیها نه بهتر دی. د الله په لاره کې چې د انسان پښې ګردالو دي شي، په هغې باندې جهنم حرام دی. دا څومره فضیلتونه چې د جهاد په نامه باندې دي ورونو، دا فضیلتونه د جهاد نه علاوه په بل هیڅ عبادت باندې نه تطبیقیږي. او که څوک په بل شي باندې تطبیقوي، وایي چې په دې بل شي کې فی سبیل الله نه مراد دا ده، دا ورونو د قرآن او د سنت او د علماو د طریقې خلاف ورزي کوي. اوس راځو ورونو د جهاد حکم ته، چې د جهاد حکم څه شی دی. موږ تاسو وایي کنه مونځ، وایي مونځ فرض دی، فرض عین دی. موږ وایو چې دا څلور رکعته چې ماسپښین مانځنه مخکې کوي دا سنت دی، بیا چې څلور رکعته وروسته ورپسې کوي د ماسپښین دا فرض دی. نو ورونو د جهاد حکم څه شی دی؟ دا سنت دی، دا فرض دی، دا واجب دی، حکم یې څه شی دی ورونو؟ د جهاد حکم ورونو علماو اتفاق دی، د نبی علیه السلام د زمانې نه واخله، د صحابه کرامو د زمانې نه واخله، تر نن ورځې پورې د دنیا چې څومره علما دي د ټولو کتابونو ورپسې چان کوي، وګورئ ټول په دې خبره باندې متفق دي چې کله هم کفار د مسلمانانو په یوه ځمکه باندې، که وړه ځمکه وي که ستره ځمکه وي، په یو وطن باندې، په یوه ځمکه باندې کفار حمله وکوي، د هغه وطن په ټولو خلکو باندې جهاد فرض عین دی، فرض عین کیږي په هغې باندې. که د هغه وطن خلق یا سستی وکوي جهاد ونه کوي، یا د هغوی تعداد د کفارو په مقابله کې د هغوی تیاري او د هغوی عادت د هغوی نفري د کفارو په خلاف کې کمی کمزوري، بیا چې هغې سره ورسره چې کوم وطن دی، د هغه وطن په ټولو خلکو باندې، په ځوانانو او په مشرانو باندې، په کمزورو په قوي خلکو باندې، په دې ټولو باندې جهاد فرض عین کیږي. دا داسې خبره اتفاقي خبره ده ورونو چې د هیچا پکې اختلاف نشته. لکه څنګه چې د ټول امت علما په دې باندې متفق دي چې کله انسان بالغ شي، ماشوم بالغ شي، په هغې باندې پنځه وخته مونځ فرض عین ده. همدغه شانت ورونه ټول علما په دې باندې متفق دي چې کله هم کفار په یو ملک باندې حمله وکوي، د هغې وطن د هغې ملک په خلکو په هغې باندې جهاد فرض عین کیږي. ورونو، فرض عین څه مطلب؟ فرض عین دا مطلب لکه مونځ داسې ورباندې فرض کیږي. که په کور کې لس کسان یي، لس کسه به منځونه کوي او که نه، څوک داسې ویلی شي چې زما لالا تلی دی مونځ جومات ته زه نه کومه، زما پلاره مانځه ته تلی زه نه کومه، دا څوک ویلی شي؟ په کور کې چې لس ژڼې یې، لس ځوانان یې، دا لس واړه به جهاد کوی. د یو په وجه باندې د بل چا غاړه نه خلاصیږي، د ستا په وجه باندې زما غاړه نه خلاصیږي، د تربور په وجه باندې ستا غاړه نه خلاصیږي، د پلار په وجه باندې د زوی غاړه نه خلاصیږي، د زوی په وجه باندې د پلار غاړه نه خلاصیږي. ټول به یې کوئ، لکه څنګه چې مونځ ټول کوی. که مونځ هم ونه کولو، تاریک الصلاه درته ویل کیږي، فاسق او فاجر درته ویل کیږي، په دې حالت کې مړ شوی، مجرم مړ کیږي. همدغه شانت ورونو جهاد هم دی. جهاد چې کله فرض عین شي چې څوک یې نه کوي، د هغې مثال داسې دی لکه مونځ چې ورباندې فرض شوی دا یې نه کوي. د هغې مثال داسې دی لکه روژه د رمضان میاشت چې راشي، په انسان باندې، په هر ځوان باندې، په بالغ باندې، بالغ هلک باندې دا روژه فرض ده. چې څوک په رمضان کې روژه خوري، د هغې څه حکم دی؟ هغه تارک د فریضې دی او که نه دی؟ ګناهګار او فاسق او فاجر دی او که نه دی؟ ستا په مخ کې د څوک روژه وخوري خاص طور په دې وطنونو کې، په دې وطنونو کې چې سړی ځواني د رمضان میاشت دی، ستا په مخ کې یا د وطن د خلکو په مخ کې د څوک مړی وخوري که نه؟ قسم ده چې سر ته نه وهي. نو ورونه، دا فرق ولې کوی؟ خو دا هم فرض دی، هغه هم فرض دی. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې مسلمانان، په تاسو باندې روژه فرض شوې ده. همغه رب په همغه قرآن کې فرمایي کتب علیکم القتال، په تاسو باندې قتال فرض شوی دی. دې ته هم فرض وایي، دې ته هم فرض وایي. روژه ستا په مخ کې څوک نشي خوړلی، ځکه غصه کیږي چې څنګه روژه وخوړله. خو جهاد ستا په مخ کې په لکونو خلک نه کوي، هغې ته هېڅ پروا نشته ده. بلکې کېدای شي تیخ پله هم نه کوې، هېڅ پروا دې نشته ده. نو ورونو، کله جهاد چې په چا باندې فرض شي او یا په هغه ټایم کې هغه جهاد نه کوي، د هغې مثال داسې دی لکه کم مسلمان باندې چې روژه فرض شي، حق روژه، روژه خوري، او د مانځه ټایم راشي مونځ پرېږدي، حج ورباندې فرض شي نه کوي، زکات ورباندې فرض شي نه کوي، نه ورکوي، د هغې همدغه مثال دی، هېڅ فرق نه کیږي. ورونو، نن دا هر سړی وګوري ورونو، په کوم وطنونو کې چې تاسو اوسېږئ ورونو، کفار ورباندې حمله کړې ده او که نه ده کړې؟ کړې ده او که نه ده کړې؟ دا حمله پټه ده چا نه؟ ورونه، 24 ګنټې 24 ساعته ستا په وطن باندې د کفارو جازونه ګرځي، نور حمله څه ته وایې؟ د 24 نه زیات ملکونه راغلي دي ستا په دې وطن باندې حمله شروع ده. جماعت یې درته وران کړی دی، په سلګونو خلک روزه را په شهادت رسوي، قرآن باندې درته امتیاز دی وکړلې، تصویرونه یې درته جوړ کړل، بیا تا ته په ټي وي کې، په ټلویزیونونو کې درته نشر کړل چې تر څو پورې ستا غیرت معلوم کړي. نه نه، هم جهاد فرض عین نه دی. نو د جهاد به کله فرض عین کیږي؟ عافیه صدیقي د دغه په د پاکستان نه یې ونیوله، بربنډه یې کړه، تر نن ورځې پر ورونو د هغې تصویرونه راغلل، جامې چې پیش کولې د هغې بدن ټول ښکارېږي، د دې تصویرونه یې درته نشر کړل، د عراق جیلونه درته ډکل، د افغانستان جیلونه درته ډکل، علماو نه پرتګونه وویستل، بربنډې کړل، فلمونه یې د هغې جوړ کړل. اوس هم جهاد فرض عین نه دی. د جهاد به کله فرض عین کیږي؟ ورونو، نو جهاد په اتفاق د ټولو علماو باندې جهاد فرض عین دی. داسې فرض عین دی لکه مونځ چې فرض عین دی، بلکې د دې نه زیات فرض عین دی. که مونځ دې ونه کولو، د هغې نقصان تا ته رسیږي، صرف تا ته نقصان رسیږي، په آخرت کې به صرف ته په دوزخ کې. خو که د جهاد ونه کولو، ورونو، یو نقصان تا ته رسیږي، په ورځ قیامت په جهنم ته روانه، یو نقصان امت ته رسیږي چې امت ذلیله کیږي، کافر برلاسه کیږي چې جهاد ونه کوي. نو جهاد زموږ ایمان او عقیده ده ورونو، چې د قرآن د حدیث او د علماو د فتواو او د هغې د کتابونو مطابق جهاد اوس فرض عین دی. کله چې فرض عین شي ورونو هیڅ چاته عذر نشته دی. بیا په دې حالت کې ورونو د مزدورۍ دپاره بل وطن ته نشې تلی. بیا به مزدوره صرف همدومره کوې څومره چې ستا د سبا او د ماښام ګزاره ورباندې وشي. بیا به بنګلې نه جوړوې. نن دا زموږ وطنونو ستاسو د وطنونو خلک ځي بار ملکونو ته ځي پیسو ګټلو دپاره. ورونو څه دپاره؟ دې دپاره خو نه ځي چې د لوږې نه مړه کېږي، خو دې دپاره ځي چې ورونو دلته بنګلې جوړوي. دلته یو قلا چولې ده په درې جریبه څلور جریبه، یو کور مینه آبادوي، نو د هغې دپاره پیسې نشته بار ملک ته سړی ولېږي. لاړ شي، بلکل دې لاړ شي، خلیج ته دې لاړ شي، زودی ته مزدوري ته لاړ شي، خو په هغه ټایم کې دې لاړ شي چې په کم ټایم کې جهاد فرض عین نه وي. کله چې جهاد ختم شو بیا دې ځي مزدوري ته، د وطن د دنیا کم ګوټ ته چې ځي بیا دې ځي د هغې نه وروسته. دا نن مو خلکو ته وایي چې مزدورو ته خلک ځي کوئ مزدوري کوئ، خو جهاد خو مه ورته پرېږدی، د جهاد له علاقه خو ورته مه پرېږدی. دا کم انصاف دی چې دلته جهاد فرض عین دی در باندې، او ته دا پرېږدی دې په خاطر باندې چې یو بنګه ځان ته آباده کړې. کله چې جهاد فرض عین شي ورونه دومره به خورې، دومره به څښې، دومره به ځان ته ګټې چې ته پهې صرف ژوندی واوسېږې. د دین غمه به اول خورې، اول به د دین غمه خورې. مزدوره که کوې په دغه وطن کې به مزدوره کوې، چې څومره الله درته رزق لیکلی دی هغومره رزق به درته رسېږي. غریبۍ باندې به ګزاره کوې، خو د جهاد علاقه به نه پرېږدې. چې کله در باندې د خدمت د جهاد راغی، بس بیا به ورته خپل کار پرېږدې، خپل دوکان به بیا ورته بندوې. که درته وي چې عملیات، بیا به د عملیاتو طرف ته روانېږې. که درته د نصرت اواز چا در باندې وکولو، د پیسو ږغ چا در باندې وکولو، د زخمي ږغ چا در باندې وکولو، د قیدي ږغ چا در باندې وکولو چې د دې خدمت وکوه، بیا به د هغې خدمت ته رادانګې، خپل ټول کارونه به بیا ورته پرېږدې. لکه څنګه چې ورونو اذان وشي چې الله اکبر الله اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح اواز وشي، ته دوکانداري دوکان بندوې او که نه بندوې؟ مستری مستریتوب دې بندوې او که نه بندوې؟ په پټو کې کار کوي، په باغ کې دې کار کوي، هغه کار پرېږدې او که نه پرېږدې؟ همدغسې جهاد هم دی ورونو، جهاد هم داسې فرض دی چې کله ژغ در باندې وشو، مجاهد در باندې ژغ وکولو، امیر در باندې ژغ وکولو چې د جهاد وخت راغلو، دا خدمت دی. یا زخمي دی واخله، دا زخمي ځای ته ورسوه، یا به دوکان پرېږدې، هر څه بیا پرېږدې. بیا به دا بهانه نه جوړوې چې زما دوکان کې به څوک نشته. نه دی دوکان کې دې څوک نه وي. بیا به هر څه ورته پرېږدې، پټي به بیا ورته په خپل ځای باندې پرېږدې، او زخمي به ځایه پورې رسوې. چې بیا ژغ در باندې وشو چې عملیات دی، ضرورت بیا به هر کار ورته پرېږدې. بیا به دا نه ولې دا کار د جهاد د لایو خلکو کار دی، چې ولا زه نن لایا نه یمه. دا د جهاد د لایو خلکو کار دی چې کله لایې په هغه ټایم باندې به کوې. جهاد خو فرض دی در باندې. ته اوس داسې ویلی شي چې سړی تاته وایي چې اذان وشو، جومات ته راشه، ته وایي چې زه لایا نه یمه. دا خبره څوک کولی شي؟ چې دا نشي کولی په جهاد کې، دا خبرې ولې کوی؟ فلذهذا ورونو جهاد فرض عین دی. ورونو اوس اخرانۍ خبره په دې درس کې د جهاد مراحل دي چې نبی علیه السلام ورباندې تیر شوی دی. دا خبره کول ځکه ضرور دي چې بعضې خلک یې کوي، په سټیجونو باندې یې کوي، په ممبرونو باندې بعضې خلک خبرې کوي. د انسان ذهن کې وسوسه راشي چې دا سب یو یوه خبره کوي، بله بله خبره کوي. ورونو د نبی علیه السلام ژوند په مرحلو باندې ویشل شوی دی. نبی علیه السلام یو د ژوند یوه مرحله هغه وه چې نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې وو. یو د ژوند مرحله د نبی علیه السلام دا ده چې نبی علیه السلام مدینه منوره ته لاړو. یو ته مکی دور وایي، بل ته مدني دور وایي. دا جهاد ورونو په مرحلو باندې تیر شوی دی. اول د نبی علیه السلام چې کله راغوی من حیث نبی، هغه وخت کې جهاد فرض عین نه و، هغه وخت کې د سره جهاد جائز نه و. د مکه کې نبی علیه السلام دیار لسکاله وخت تیر کړی دی. دیار لسکاله کې په مکه مکرمه کې د قرآن کریم کې د جهاد یو آیت هم نه را نازل شوی، یو آیت هم نور را نظر شوی، بلکې په مکه مکرمه کې جهاد ممنوع و. نبی علیه السلام منع و چې ته جهاد نه کوې، قتال به نه کوې، توره به نه راوباسې. نبی علیه السلام باندې سره چې به هر څومره ظلم کېدلو، نبی علیه السلام ته به الله رب العزت فرمایل واصبر واصفح واعرض عنهم، صبر وکوه، حوصلې نه کار واخله، د هغې نه مخ واړوه، څه ورته وایه مه، صبر کوه. نورونو په مدینه مکی مکرمه کې دیار لس کاله کې جهاد فرض نه و، جهاد بلکې ممنوع و. ځکه د ولې ممنوع و؟ الله منع کړی و. د قرآن یو آیات په جهاد کې نه و را نازل شوی. نن ورونو په بیانونو کې ډیر داسې خلک دي، موږ تاسو ته بیانوي، د خبرې بیانیږي، تاسو به په سلګونو ځله به هم دا خبرې اورېدلی. خلک نن دا خبرې کوي، ګوره چې نبی علیه السلام په طائف کې وویشتل شو، بدن مبارک وینې وینې شو، پڼې مبارک د وینو نه ډکې شوې. بیا هم ورته ملایکې راغلې، د عذاب ملایکې راغلې که غواړې چې د دوه غرونه راواخلو، بنو ثقیف قبیله ټوله سره تباه کړو. نبی علیه السلام ورته وایي چې نه نه نه، هیڅ هم ورته مه وایه، ما معاف کړي دي. دا خبرې خلک کوي او که نه کوي؟ نو نن مجاهد ته دا وایي چې نبی علیه السلام چې د الله نبی دی، په تیږو ویشتل شوی دی، هغه نه غواړي چې د کفارو ته نقصان ورسوي، ځکه بیا جهنم ته ځي. او ته ورځې ورته دمکې ورپسې کوې، او ته ورځې چې یو وړوکې کار یو عافیه صدیقي برمنډه کړې ده او فلانې کړی دی، خلکو ته جذبې ورکوي چې راځئ تباه یې کوي، جهنم ته یې لېږي. دا خلک خبرې کوي او که نه کوي؟ موږ وایي چې د الله بنده، ای د الله بنده، لکه په قرآن باندې ځان پوه کړه. نبی علیه السلام چې ملایکو ته وویلې چې زه دا نه غواړم چې دوی تباه شي، په هغه وخت کې جهاد فرض نه و. نو نبی علیہ السلام څنګه دغه خلاف جهاد کړه وای څنګه دغه په خلاف باندې تور راوستل چې الله مانه کړو چې تور باندې راخلې چې وو وهل شي وټکول شي چرته صبر کوا تور باندې راخلې د نبی علیہ السلام په زمانه کې ورونه ثمیه رضی الله تعالی عنها چې د یاسر د عمار مور ده او د یاسر ښځه ده د نبی علیہ السلام په مخ کې په مکه مکرمه کې کفار بیزتی کوي کشوي په کوڅو کې او د هغې نه وروسته ورونه اخرانی کار یې ورسره دا وکولو چې حربا چې کوم ته نیزه ویل کېږي پخوا چې به جنګ ورباندې کېدلو آیا راواخیستله او د ثمیه رضی الله تعالی عنها چې یوه صحابیه وه د هغې په شرمګاه کې ووهله شرمګاه کې ووهله هغلته یې شهیده کړه او په اسلام کې اولنۍ شهیده ده نبی علیه السلام دا هر څه په خپلو سترګو باندې ګوري صبر کوي نن ډېر داسې خلک دي او وایي ګوره ثمیه رضی الله تعالی عنها د هغې په مخ کې په شهادت باندې ورسېده خو نبی علیه السلام صبر کولو بیا هم د کفارو ته څه نه ویلې غوښتلې چې دا خلک مسلمان شي جهنم ته لاړ نه شي موږ وایي چې ته ساده یې انسان یې ته نه پوهېږې په قرآن باندې نبی علیه السلام چې د ثمیه انتقام نه اخیستلو الله ورته ویلي وو چې صبر وکوه کله چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته لاړو په مدینه منوره کې اول ځل د قرآن آیتونه رانازل شل د جهاد په مکه مکرمه کې جهاد ممنوع و ورونو د مکې د نبی علیه السلام د مکې ژوند موږ ته څوک مخکې نه راکوي د مکې ژوند ختم شو په هغه وخت کې جهاد نه و رانازل شوی ځکه نبی علیه السلام جهاد نه کولو په دې وجه باندې نه چې نبی علیه السلام نه غوښتل چې دا خلک جهنم ته لاړ شي نبی علیه السلام د قرآن مطابق کار کولو قرآن ورته ویلي چې ته به دا کار نه کوې ورونو خو چې کله مدینې منورې ته لاړل وګورئ ورونو فرق ته وګوره څومره عظیم فرق دی هلته ثمیه رضی الله تعالی عنها دومره بیزتی وشوه چې په شرمګاه کې ووهل شوه شهیده کړی شوی خو نبی علیه السلام چوف دی ولې چوف دی ولعیاذ بالله نبی علیه السلام کې جذبه او غیرت نشته ولعیاذ بالله نبی علیه السلام غیور ذات و خو چوف ځکه و چې الله ورته ویلی چې چوف شه خاموشه وصبر صبر کوه چې کله مدینې منورې ته لاړل ورونه د مدینې منورې نه بهر د یهودو بازار و یو بنو قینقاع به یې ورته ویلې دې بنو قینقاع کې چې کوم یهودیانو کله چې نبی علیه السلام مدینې ته لاړو هغوی سره یې معاهده وکوله چې په مدینه باندې به تاسو حمله نه کوئ موږ په ستاسو باندې حمله نه کوو په ارام باندې اوسېږیه د دې مدینې منورې نه یوه ښځینه لاړه مسلمانه وه بنو قینقاع بازار ته لاړه څه سودا دپاره لاړه چې سودا واخلي نو دا هغه وخت دی ورونو چې جهاد مشروع شوی دی د جهاد آیتونه رانازل شوي دی نبی علیه السلام ته الله اجازت کړی ده چې څوک درسره ظلم کوي د هغې خلاف جنګېږه نو ورونو دا ښځینه لاړه یو دوکان ته کېناسته یو دوکاندار ته کېناسته سودا راخلي نو د هغې ټکری دی پړونی دی چې کله هغه کینې هغه پړونی په ځمکه باندې لویږي په ځمکه باندې ړنګېږي یو بدماش یهودی ځوان راځي د دې مسلمانې ښځینه په دې پړونو باندې پښه ایږدي چې کله د ښځه خپل ضرورت یې پوره کړو سودا یې واخیسته چې کله جګېږي نو په هغې باندې یهودي پښه ایښی ده نو د دې د سر نه د پړونه یې راولویږي صرف او صرف دومره عمل ورسره وشو په دې د بین القینقاع په بازار کې یو مسلمان روان دی وکتل چې د مسلمانې ښځې صرف او صرف ویښتان یې ښکاره شول د هغې د سر نه د پړونه یې راولویدلو په هغه ټیم کې توره راویستله د یهودي سر یې قلم کور باندې هغې بیا دا نه کتل چې صبر کوه ولې صبر بالکل صبر مه کوه په اسلام په ناموس باندې تجاوز دی ته صبر کوې مخکې مې په مکه مکرمه کې صبر ځکه کولو چې الله راته ویلي وو اوس الله راته ویلي چې صبر مه کوه اذن للذین ظلموا هغه چا ته اجازت دی چې په چا باندې ظلم شوی دی چې هغه وجنګېږي د خپل انتقام واخلي ورونو صرف په دې باندې معامله ختمه نه شوه نبی علیه السلام ته اطلاع راغله مدینې منورې ته مدینه منوره ته اطلاع رااله چې یا رسول الله یو یهودی ځوان یو یهودی بدماش د مسلمانې ښځې پړونه یې وغورځولو نبی علیه السلام بیا دا نه وایي چې زه خیر دی چې څه یې وکول الله تعالی دې معاف کړي دعا ورته کوئ چې الله یې مسلمانان کړي نبی علیه السلام بیا دا خبره نه ده کړې نبی علیه السلام مدینه منوره مسجد نبوي ته خپل جمعه ته لاړو اعلان یې وکولو بلال رضی الله تعالی عنه ته ویلې چې خلک راجمع کړه سورې یې وکوه چې خلک زر راشي خلک کارونه بازارونه هر څه یې پرېښودل مسجد نبوي ته راغلل چې یا رسول الله خدمت وایه څه چل شوی دی نبی علیه السلام ورته چې جوړ کړه لشکر جوړ کړه راواخلئ خپلې تورې راواخلئ کمانونه راواخلئ خپلې نیزې راواخلئ خپل آسان راوباسئ ټوله مدینه یې ځان سره بوتله صرف سپینګیري کې او ړانده او څنګه کوم معذور خلک چې وغه په مدینه کې پرېښودل او د بنو قینقاع دپاره ته لاړل هېڅ څه په وجه باندې لاړل ورونو صرف د دې په وجه باندې لاړل چې د یوه مسلمانې ښځینه صرف د یوه پړونې انتقام واخلي د انتقام دپاره نبی علیه السلام غیرتي نبی د انتقام دپاره لاړو ټول امت یې ځان سره کړو ټوله مدینه یې ځان سره کړه هلته یې دا نه ویلې چې خیر دی دعا ورته کړه چې الله تعالی دا نه ناپوهې دي کیدای شي د دې په نورو نسلونو کې به مسلمان راشي وژنه یې ما چې جهنم ته لاړ نه شي الله دې لس ځلې جهنم ته بوزي زما په ناموس باندې تجاوز کوي ما سره دا غم دی چې جهنم ته لاړ نه شي نورونه دا خلک چې د نبی علیه السلام د مکې ژوند موږ ته بیانوي د مکې ژوند ځان ته دی هغه تیر شو د مکې دور نور ختم دی د قران آیتونه را نازل شوی دی چې څوک در باندې تجاوز کوي، څوک در باندې تیری کوي، تم ور باندې داسې تیری کوه، فاعتدو بمثل ما اعتدا علیکم، څنګه چې په تا باندې تیری کیږي هماغسې به تیری کوي، څنګه چې تا سره ظلم کیږي هماغسې به د هغې جواب ورکوي. ورونو، د هغې نه وروسته نبی علیه السلام لاړو بنو قینقا د ټوله قبیله یې محاصره کړه، پنځلس ورځې یې په دی باندې مړۍ اوبه ډوډۍ لیارې تجارت هر څه یې ور باندې بند کړل. په آخره کې فیصله ور باندې دا وکوله، فیصله یې ور باندې دا وکوله، دا فیصله یې په دې وجه باندې ور باندې وکړله، چا چې دا کار کړی و هغه هسې هم قتل شوی و، مسلمانانو خپل قصاص اخیستی و، خپل انتقام یې هسې هم اخیستی و. خو د دې نه وروسته یې د یهودو ته وویلې چې صرف یو یو جوړ جامو کې به او ځئ چې څومره سامان په دې خپل اسانو مشانو باندې بارولی شي، او د دې ځای نه وځئ د مدینې نه چې بیا هم په دې مدینه کې ونه ګورم. ورونو، څوارلس سوه کاله وشول چې د هغه ورځې نه یهودان د مدینې منورې نه ویستل شوي دي، بیا دا یهودیان مدینې منورې ته واپس نه دي راغلي. د ټول وطن ته نخالی کو صرف د څه وجې نه چې د یو ښځینه مسلمانه ښځینه پړونه یې راغورځېدلی و. نو ورونو، د مکې مکرمې خبرې چې موږ تاسو ته خلک کوي چې نبی علیه السلام ووهل شو، نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې خلکو وتوکل، بیا هم نبی علیه السلام صبر کولو، موږ یې بالکل صبر یې کولو، ولې کولو؟ په دې وجه یې صبر کولو چې الله ورته ویل چې صبر وکړه. هغه د مکې دور و، هغه وخت کې آیتونه د جهاد نه رانازل شوي. کله چې مدینې منوره کې جهاد آیتونه رانازل شول، نو بیا د یو پړونې د یو ښځینه د پړونې د غورځېدلو تحمل او برداشت هم نبی علیه السلام بیا نه دی کړی، د هغې ته هم نبی علیه السلام صبر نه دی کړی. بیا پوره پوره قومونه صرف د یو پړونې په وجه باندې ختم کړي، تباه کړي دي، د دې وطن نه یې شړلي دي. نورونو، دوامه مرحله چې کله د جهاد راغله، په جهاد کې صرف آیتونه را نازل شول چې اوذن للذین ظلموا، هغه خلکو ته اجازه چې په چا ظلم شوی، نور خلکو ته نه چې په چا باندې ظلم نه وي شوی، هغه به جهاد نه کوي. دا بله مرحله وه. د هغې نه وروسته ورونو بیا نور آیتونه راغلل، دریم آیتونه دا راغلل، فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدا علیکم، چې کله دوی په تاسو حمله کوي تاسو انتظار کوي، تاسو څه مه وایه ورته. کله چې کفار راغله په تاسو حمله وکوله، فاعتدا علیهم، نو تاسو هم د دوی په خلاف باندې وجنګېږئ. دا درېیمه مرحله وه ورونو، دا درېیمه مرحله وه ورونو. کله چې دا درې مرحلې تېرې شوې، او الله رب العزت د دې نه وروسته وفرمایل دا کافر چې چیرته هم ګوري توره را وباسه، سر یې ور باندې ووهه، حیث ثقفتموهم واقعدوا لهم كل مرصد، او په هر کمین کې ورته کښېنه، په هر لیار کې ورته کښېنه، هر لیار ورته نیسه. ته ورځ د قیامت پورې ورونه دا آیتونه نه، دا آیتونه څوک نشي منسوخ کولی. دا آخرنی حکم دی، آخرنی حکم دا دی چې کافر چیرته هم وي، کافر مخې ته به صرف درې لیارې دي، درې لیارې. یوه لیار دا ده چې مسلمان کېږي به په خپله خوښه، به اسلام قبلوي، چې اسلام یې قبول کړه زموږ ورور دی، که امریکانی دی که د لندن والا دی که د هر وطن سړی دی، زموږ ورور دی، اسلام به قبلوي. که اسلام نه قبلوي، جزیه به ورکوي، سر به یې کته نیولی وي، حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون، د په لاس باندې به جزیه تا ته درکوي، په کار کې سر به درته کته نیولی وي، بدماشي به نه کوي، حکومت به د ده په لاس کې نه وي، حکمران به دای نه وي، فوجي به دای نه وي، تانېدار به دای نه وي، ټوپک به ده سره نه وي، دای به ذلیله د مسلمان په وطنونو کې اوسېږي، مسلمان به د ده حفاظت کوي. دا دومه طریقه ده. درېیمه طریقه ورونو د کافر مخې ته دا ده چې جنګ ته دې تیار. نن ټولو کفارو ته دین اسلام رسېدلی دی، اوس چې که څوک قبلوي را دي شي قبول دی کړي. خورونه، موږ بیا هم وایو چې نه، دعوت به ورته کوې، دعوت و تبلیغ به ورته کوې چې دین اسلام ته راشي، خو چې کله د وطن ته را داخل شي هغې ته به دعوت نه کوي ورونو. چې هغه راغلی ستا په ښځه باندې خیږي، ته ورته وایي چې ورېږه زه تا ته دین اسلام وښایمه، دین اسلام داسې ښه دین دی. دا کم دین دی ورونو، دا کم دین دی، دا کم اسلام دی، دا چا شرحه کړی دی چې یو کافر ستا په وطن باندې راشي، ستا په ښځه باندې تجاوز کوي، ستا قرآن باندې امتیاز کوي، او ته وایي چې نه نه وهی ما ډس پرې مه کوه، جهنم ته ځي. الله دې جهنم هغه ته ته ور وغورځوي. راغلی زما په قرآن باندې امتیاز کوي، او ته ما نه پرېږدي چې زه یې وولم. راته وایي چې دې ته دعوت وکړه. دعوت دې کافر ته نه دی، دعوت هغه کافر ته دی، کم کافر چې په خپل وطن کې ناست دی، د انسان په طور باندې ناست دی، زما په قرآن یې تجاوز نه دی کړی، په مسلمان یې تجاوز نه دی کړی، زما په ښځینهو باندې تجاوز نه دی کړی. دعوت به زه هغې ته ورکوم. دې ته دعوت نه ورکول کېږي، دې ته یو کار دی، توره ده، سر به دی قلمه یې وشرد بهم من خلفهم، چې د دوی شاته هم کم دي، چې اته نسلونه یم، اتو نسلو ته یم بیا پته ولګېږي، چې بیا دا جرأت ونه کوي چې په مسلمان باندې راشي. هغه کافر چې د مسلمان وطنونو ته راغلی، هغې ته څوک دعوت نه کوي. دا په کم شریعت کې دي، په کمه فقه کې دي؟ په دې مسله باندې ورونو ځان پویول پکار دي چې د جهاد څلور مرحلې دي. څلورمه مرحله آخرنۍ مرحله ده، دې نه وروسته بله مرحله نشته. څلورمه مرحله دا ده چې ورونو، کافر چې څوک هم ستا په خلاف جنګېږي، که هغه ستا وطن ته راغلی که نه یې راغلی، خو چې ستا په خلاف جنګېږي ته به د هغې په خلاف جنګېږي. هغې ته نه دعوت شته، نه هغې ته صلح شته، هغې ته هېڅ هم نشته دي. یو ځل د زموږ د وطنونو نه ووځي، بیا به د هغې نه وروسته موږ ورسره ګورو. دغه نو ته کوم چې سره صلح کو لا غزر به صلح کو چې چا ته دعوت ور کو لا غزر به دعوت ور کو او چې څوک زما په خلاف جنگيږي کاغه زما وطن ته راغله دی هغه به هم وجنو کاغه په خپل وطن کې ناس دی الته مرزل ته وجنو هغه ته بل لار نشته دا شریعت ته ورونه دا قران دی دا سنت دی د علما او کتابونو زمو استادو په مخ کې لله الحمد موجود دي که چا ته شک شوبهي راشه رجوع وکوي نو الله رب العزت موږ تاسو ته د جهاد صحیح مفهوم زموږ په ذهنونو زموږ په زړونو کې کینوي او الله رب العزت موږ تاسو ته دا توفیق راکړي چې موږ د خپلو عوامو ته د جهاد صحیح شرحه صحیح مفهوم د خلکو ته وښیو چې جهاد څه ته وایي تر څو پورې عزیز شو د دې ذلت نه راووزو د کفارو د تسلط نه په امان شو الله رب العزت په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.